همه شما تشکر، وقت خوش داشته باشید.
ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کیږي. په لومړي سات کې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لپاره د یو شمیر جنرالانو په تقاعد بحث کوو، او په دوهم سات کې پر پاکستان د امریکا او نړیوالو ټولنې د فشارونو په نتیجو خبرې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د جوزجان امنیه قومندان وایي په دغه ولایت کې د داعش 15 غړي وشل شوي دي. د امریکا حکومت درې پاکستان میشتي سختریزي په تور لیست کې شامل کړل، او د ترکیه او روسیې مشرانو د سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو جګپوري چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قومندانۍ مشر جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز شوې دي. هغه چې په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل که څه هم په وروستیو یو میاشتو کې ډېری حمله افغان هوایي ځواکونو کړي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 میلادي کال په یو ونی په متوسط ډول 15 حمله کړي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی و چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوي هوایي حمله کړي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی نن پنځشنبه وویل د امریکا په مشهد ائتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو چینایي او درو ازبکستانیانو په شمول د داعش 15 غړي وژل شوي دي. د حمله د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوش ټیپه ولسوالۍ په جوزجان ولایت کې د داعش د فعالیت اصلي مرکزونه ګڼل کیږي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګید چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبري کړې دي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سختریزي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیاتوي چې خپل چې په خپل خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان یې د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکری طیبه، د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوی چې هغوی افراطي ډلو ته مالی او لوجستیکي مرستې رسولې. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پریس خبري آژانس لیدلې، ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ ګواښ دی او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته خطر متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړې ډله چې دغه راپور د امنیت شورا ته برابر کړی، پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. یو امریکایي چارواکی وویل وروسته لدې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشهد د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په مهال په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. په حمله کې امریکایي پوځي سلاکارانو ته زیان نه دی پېښ شوی. د روسیا او ترکیه ولسمشانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوه هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړی کړي. د کرملین له یوې خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنځشنبه په خپل منځ کې په ټلیفوني خبرو کې همداراست د سوریه په اړه د روسیې، ترکیه او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه، خو پر نیټې لا سلا نه ده شوې. د روسیې د ریا خبري آژانس د راپور له مخې دواړو مشانو د سوریې د افرین او عدلا پر حالاتو هم خبري وکړې. او د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشي پرون څه باندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساره نه دی لیدل شوی. ننسی پلوسی په دې وینا کې چې 8 ساعته او 2 دقیقې دوام وکړ، هڅه وکړه چې د مهاجرت د اصلاح لپاره د دیموکراتانو غوښتنې ومنل شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. امروز همکارم احمد شیور کمک ریزش میزش کرد، مریض شد، بر شفای عاجل میخواهیم. میوزش آقای ساروان با ما امروز همکاری میکنه. آقای ساروان خوش آمدید. چیز تهیه کردی نکدی مقدمه در خبرات شهر مصروف بودی؟
بله، خبرونه که مصروف خوبم شک نسته. خوب بله. موضوع بورت عدی اقل معرفی که آوریدون بودم.
بله.
روانه اونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي برخه کې د اصلاحاتو لپاره د ملي اردو 104 شپته جنرالان تقاعد کړل. ولسمشر غنی د دغو جنرالانو د تقاعدي د لاسلیکولو په محل ول موږ اصلاحات غواړو چې جنگ او سوله وګټو. اصلاحات یوازې د اصلاحاتو لپاره نه غواړو، دا پروسه به زموږ د رڼې راتلونکي لپاره دوام وکړي. ولسمشر غنی نږدې دوی ونې وړاندې په کابل کې د ملي اردو یوې اډې ته د تک په حلول حکومت هڅه کوي چې د افغان خاصو عملیاتي ځواکونو قابلیتونه لا زیات کړي او په لنډ وخت کې به د دې هدف لپاره یو لړ ګامونه واخیستل شي. د ولسمشر غنی یو ویندوی شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې 104 شپته جنرالان د اصلاحاتو دراوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوي دي. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او جکپورو افسرانو د تقاعدي طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوه. د دې طرحې پر اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو 80% جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. د دفاعي او امنیتي ارګانونو په ګډون په ټولو برخو کې د اصلاحاتو راوستل له افغانستان د نړیوالې ټولنې یو اصلي غوښتنه هم ده. نن په دې خبرونه کې په دې بحث کو چې دا بهیر څومره بریالی دی او آیا له دې طریقه به ځوانو او با انرژي مستقی کسانو ته لاره هواره شي؟
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم در قسمت اول، محترم جنرال صاحب ظلمه ورده، کارشناس مسائل نظامی هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم شایسته باز ناصری عضو کمیشن امور دفاعی ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب صالح محمد صالح عضو کمیشن امور امنیت داخلی ولسی جرگه هم صحبت بکنیم. البته فراموش نکنین در قسمت دوم موضوع ما پاکستان است.
بله په پاکستان فشارونه به څومره نتیجه ورکړي، څومره تر اوسه پورې نتیجه ورکړي، دا هغه موضوع ده چې په دوم سات کې پرې بحث کوو. نو نظر صاحب، لومړی به جنرال صاحب زلمی وردک څخه وپوښتو، د دوی نظر به وغواړو چې دوی څه فکر کوي دغه پروسه چې د افغانستان حکومت پیل کړې ده او وایي چې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې 80% جنرالانو ته به تقاعد ورکول شي، او دا یو شمېر کسان 1/3 په همدې اونۍ کې تقاعد شول. ستاسو په نظر دا ښه طریقه ده، ښه پروسه ده، او لکه څنګه چې حکومت وایي ځوانو او با انرژي او مسلکي کسانو ته لاره هواروي او که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو د تاسو د رادیو ټولو درنو همکارانو ته، او تاسو د رادیو د لار نه څوک څوک موږ غږ واوري دي، د ملت زوري دلی پاسې دلی غولي دلی ته سلام او خپل نیکی هیله وړاندې کوم. تاسو ته تر معلومه ده چې افغانستان 40 کاله کې چې په جنگ کې ښکیل دی او د جنگ نه خلاصون نه لري. هغه هیوادونه چې پرمختګ کړی، د تجربو نه اصطلاح استفاده کړې او تجربو نه هماغه دی چې ځان یې د ناخوالو نه ایستلی دي. اما بدبختانه په افغانستان کې تجربې همیشه تر خاورو لاندې کیږي او تجربه په اصطلاح انزوا کې قرار نیسي. په دې اساس باندې دغه کوم جنرالانو چې تقاعد کړی، هغه اکثریت جنرالان یې چا 15 کاله، چا 10 کاله، چا 9 کاله، چا 8 کاله، چا 15 کاله په ریزرو یا په احتیاط کې وو. هغه جنرالان نه وو چې بر حاله یا د دوی په چوکاټ کې هغه کوم جنرالان چې د دوی په خوښه باندې دي هغه جنرالان یې، ځکه چې امریکې دا پریکړه کړې وه چې کوم جنرالان چې پر ریزرو یا په احتیاط کې دي، که په وزارت دفاع کې دي، که په وزارت داخله کې دي او که په امنیت ملي کې دي، هغو ته دوی بودیجه نشي ورکولی، پیسې نشي ورکولی. نو په دې اساس باندې دغه پروسه یې په دې شکل باندې هغه که چې کوم تعلیمات نامه د نظامي چې وه تغییر ورکړي، ځکه چې په تعلیمات نامه د نظامي کې اصلا یو جنرال 15 کلنۍ کې تقاعد کوي. هم دې کټګوري په دې شکل باندې جوړه کړه چې ستر جنرال به 15 کلنۍ تقاعد کوي، ډګر جنرال به په 45 کلنۍ تقاعد کوي، تورن جنرال به په 20 کلنۍ تقاعد کوي، بریګ جنرال به په 50 کلنۍ تقاعد کوي، او باقي مانده به تر 50 کلنۍ پورې چې نور ټیټ رتبه منصبین یا نظامی منصبداران دي. نو په دې اساس باندې دغه اولین پایل چې دوی کړی دی، د هغه جنرالان دي چې په دندو کې نه وو، په مسؤلیتو کې نه وو، په احتیاطو کې وو، هغه ته دوی تقاوت ورکړی. هغه څوک چې برحال دي هغه ته تقاوت نه دي ورکړی.
خب به هر حال منتظر مهمانای ما هستیم، از طریق اونا باید وصل شوه، از او خاطر با آقای وردک صحبت ادامه میدیم. به هر حال وردک، ما یک دو پیامک بسیار کوتاه انتخاب کردیم از بین پیاما، یک وارم بشنویم به شکل کوتاه، بعد از او صحبت میکنیم.
امریکا به سوی بالاترینش
نیستنی اول دو
همکاری نمی کنن، و چیزی که افغان ها از سالا
بله همکار تکنیکی ما خواهش میکنیم که بر قسمت دوم است، پی پیام ما روار دارن و پیام های دیگر که در مورد اردوی ماست گواره بشنیم. تشکر آقای تای. 600
جنرال تنو در پنشیر بود
و پیام دومی ما
خیر بل پیغام لکه چې نشته. نظر صاحب، دا پیغامونه چې کله واورېدل شول بیا به د وردک صاحب تبصره وغواړو، لیکن دوی وویل چې دغه کسان دي چې په احتیاط کې ول، اما ویل کېږي چې شاوخوا 2000 جنرالان به تقاعد شي. اصلا 2000 جنرالان د افغانستان غونې اردو ته چې وسال یو څلوې شوه، تر څو کاله مخکې پورې خو شمېر ډېر کم و، ډېر زیات نه دي. او دغه سی ویل کېږي چې اکثره جنرالان داسې جنرالان هم دي چې اصلا نه عربي ښوونځی نه دی لیدلی، نه عربي ښوونځی ویلی دی، څه پاته شو چې پوهنتون ولولي یا بهر زده کړې وکړي. له دې نظره هم که دا موضوع یو څه وڅېړئ، د اصلاحاتو ضرورت ډېر زیات نه دی؟
دقیقا اصلاحات چې په هر ملک شتون ونه لري هغه ملک په خپله چوکاټ نه ودي او مسئلې ټولې شړېږي. اصلاحات بالکل ضرور دی، تفکیک بالکل ضرور دی، ځکه چې په دغه څلوېښتو کالونو کې چې افغانستان د ناخوالو سره مخامخ دی، سیستم د نظامي تاسو وګورئ چې بالاخره د مجاهدین په وخته کې ولې د منځه لاړه، ولې وپاخېدې، ځکه چې د اووم د ثور په کودتا کې دوی د خپلې خوښې کسان د بیرون راوستل په نظام کې، په نظامي نظام کې دوی ځای په ځای کې بعض معلمین وو، بعض بل څوک وو، لوړې رتبې ورکې او نظامي مسؤلیتونه یې دوی ته په غاړه باندې ور واچول. اوس هماغه سیستم روان دی، د هماغه رئیس تر ننه زمانه پورې په هماغه سیستم هماغه شکل باندې روان دی، هغه چا چې مکتب لوستی، هغه چا چې
تاسو وایئ چې اوس هم په هماغه شکل سره قصه روانه ده، که نه دا یوازې په کله چې دا نوی حکومت راغی، د طالبانو حکومت وپرځېد، له هغه وروسته همداسې هر چا ته جنرالي ورکړل شوه، آیا اوس هم همدغه پروسه په هماغه شکل سره روانه ده او که نه اوس خو حکومت وایي چې نه موږ هغه سره هر چا ته جنرالي نه ورکوو؟
دقیقا بالکل روانه ده. تاسو که تېر لاړ شئ د کرزي صاحب په حکومت کې یا د ناصر صاحب اشرف غني په حکومت کې، هغه نظامي چوکاټ سیستم شتون نه لري چې په واقعي شکل باندې کوم چې نظامی سیستم هغه غوښتونکی دی. په یوه کال کې یوه سړي ته تاسو څلور رتبې ورکول دا په کوم قانون کې دی؟ یو کس د درې کاله کېږي چې د اکادمي نه فارغ شوی نه دی، هغه بریډ جنرالۍ ته یا تورن جنرالۍ ته یا ډګر جنرالۍ ته رسیږي، دا په خپله خلاف د اصولي دي. اوس هم د کرزي صاحب په وخت کې ډېر د زورمندان او خپلوان بچیان هغه راغلل نظامي بخش ته، جنرالي رتبې واخیستې، څوک دوکانداران و، څوک مبلین فروش و، څوک څه شی و، څوک څه شی و، په دغه اساس باندې ده. اوس همعینه سیستم روان دی، نو په دې خاطر باندې بدبختي په دې کې ده که چیرې په دې ملک کې رښتیا تفکیک شتون درلودی چې هغه چا مسلکي عربي ښوونځی، عربي پوهنتون یا اکادمي د پولیس هغه یې ویلی وای، په اصطلاح په تخصص یې درلودی، هغه ته مسؤلیتونه ورکړل شوي وای، دا ملک دغه سیستم باندې مخته نه تللی. بدبختانه تاسو وګورئ چې په 2003 کال کې جنګ چیرې او اوس جنگ چیرې قرار لري، نه په دې اساس باندې دلته هغه لوبې کېږي چې بدبختانه د پردې په مخ کې یو څه دي او د پردې په شا کې بل څه دي، حقایق بل څه بیانوي. نه په دې اساس باندې موږ دا نه وایي چې تقاوت دیني، تقاوت معمول دی چې کوم قانون چې سن ورته ټاکلی یا په اصطلاح فزیکي توان نه لري هغه باید تقاوت ته ساوق شي. تاسو د اوس وزیر دفاع د امریکا وګورئ، دا یو متقاعد جنرال دی، ولې دی راوسته وزیر دفاع کې؟ ځکه د دې د تجربې نه دی استفاده کوي. ما دلته بدبختانه تجربې دی اخلي د خاور لاندې کوي، نه په دې اساس باندې موږ وایي چې
البته وزیر خبره وکړه، وزیران او نور اخز یو څه فرق لري سره، کنه په ډیرو هیوادونو کې دفاع وزیران اصلا نظامیان نه دي.
هغه په هغه ملکونه کې دی چې واقعا ټول ملک یې علمي، واقعا ټول ملک یې
که ټول هېواد پاکستان مثال وګرځوئ، د همدغه خواجه آصف تر پرونو پورې دفاع وزیر و، لیکن اتمی نه ده په نورو هېوادونو کې وزیر چې د هغه یو پالیسي ساز دی.
ما د تجربې خبره درته وکړه، ما د هغه نه ګوره، وزیر دفاع د امریکا یو متقاعد سړی دی، دوی ولې یو ځوان رانه واستې په اصطلاح باندې څلور رتبې ورنه کوي، هغه ته وزیر جوړ نه کوي، ځکه دغه تجربات نسبت نور په
تکبیر این موضوع درست است. خب بعض مسائل استثنایی همیشه موجود است. به هر حال محترم آجی صاحب، سالی محمد سالی عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگ هم همین لحظه با ما هستند از خط تلفن. آقای سالی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید.
خب ما روی از این مسئله افسرها و جنرالایی که خانه نشین شدن صحبت میکنیم، در مجموع قسمی میخواییم در مورد صحبت کنیم که در اردوی ملی یک ریفورم یا یک اصلاحات ضرور است. این اصلاحات چه قسم باید باشه؟ ما یکی از پیام ها، یکی از شنونده ما تقریبا یک سال است همیشه پیام میذاره و ادعا میکنه، میگه تنها از 5-600 جنرال موجود است. یا مثلا یکی از شنونده های عزیز ما کوشش کردیم که برش تلفن کنیم، تلفن اصلا درست نبود. او میگه من ارکان هر بستم، در هر جایی که میرم به من وظیفه نمیده، در خانه ششتیم. در مجموع اگر کسایی که ارکان هر بستن و تحصیل یافته هستن و در خانه بشینه و کسایی که واسطه داره و یا قوم دارن یا یک طرفدار دارن، اونا هم تو جنرال شوا 600 نفر 700 نفر به این قسم خو یک اردو درست نمیشه، نتیجه خوبم نمیده. نظر شما را در مورد بگیریم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامونه تاسو ملمنو ته د افغانستان ولست باندې کوم. ګوره د مستر کله کله موږ چې اصلاحات باید په امنیتي ځواکونو کې راشي او موږ اصلاحات غواړو، د اصلاحاتو طرفداران یو. ولی سات دې معنا نه دی چې هغه ورزيده کسان واقعي جنرالان چې په ملک باندې خپکیږي او د تحصیل کړی وي هغه په کور کې نه او په دغه باندې اصلاحات په باندې باندې واسطه او یا د فساد دلاري نه هغه کسان چې هغه ظرفیت لري هغه وظیفو وګمارو. زما په نظر دغې ته اصلاحات وشو، ویله دغه یو بله بدبختي ده. خو که چیز دی موږ واقع اصلاحات راشي، هر چا چې تعلیم کړی هغه که د هر ژبې وي که هغه د هر ولایت وي او د افغانستان په اوسني نظام خفه کېږي، وطن ته وفادار وي او د تعلیم او اسناد د دوی برابر وي، نو دا خلک باید په وظیفو باندې وګمارل شي چې وکولی شي واقعا افغانستان د اوسني مشکلات نه وباسي. او که چېرته تر اوسه پورې چې کوم اصلاحات د دې نه مخکې کوم راغلي وو دغه موږ ته د منلو وړ نه دي، چې دې کې شک نشته چې ځینې واقعا ښه جنرالان ښه سیمنصبان چې هغوی وطن مین خلک وو، هغوی ښه تحصیلونه کړي وو، خو د هغوی واسطه چې نه وه هغوی په احتیاطو کې وخت تېر کړی وو. او هغه کسان چې دغه د جنرالۍ پوستونو ته په واسطو او په ډلو ډلو هغوی په لارې تللي وو، هغوی په ښه وظیفو باندې وو. نو دغسې اصلاحات موږ ته منسپل نه دي. و د اوسني
صالح صاحب کوم اصلاحات؟ بله، همدا د اوسنیو اصلاحاتو په باره کې څه وایي چې اوس اعلان وشو چې 134 جنرالان تقاعد شول او ټاکل شوی دی چې 2000 شاوخوا 2000 جنرالان په مجموع کې تقاعد شي. همدا فکر کوي چې د واسطو په اساس او که د واقعا د اصلاحاتو په هدف باندې دا تغییرات راغلي دي؟
دا اوسنی تغییرات چې راغلي څومره څه زه معلومات لرم، دا خو اصلاحات موږ ته مازم خدماته د منلو وړ دي، ځکه چې افغانستان وګورئ په یو نیم لک اردو کې دومره جنرالان لرو چې اوس هغه تقاوت ته سوق کېږي. نو که چېرته وګورو چې پاتې په وظیفو شي دا به څومره شي. افغانستان یو غریب او عاجزه مملکت دی او دومره جنرالان په کې تېرو کلونو کې شوی دي چې حتی د یو جنرال ته اوس موږ وظیفه هم نشو پیدا کولی. یو جنرال په احتیاط پال کې څه کار لري؟ دونه جنرالان په امریکا کې هم نشته. دغسې دا اردو حتی ضرورت لري، په کار ده چې دغه اضافه بس کسان چې په احتیاطو کې دي، ماشون اخلي، موټر لري، باډي ګارډ لري، تیل او روغانیت لري، دا به قیمته پورې حکومت باندې بار دي. په کار دا تقاوت شي او دغه بسونه ترې خالي شي، زهینه خالص چې نوی ځوانان چې تربیه کیږي په دې ځای دغه مقینه استفادې سره دې لاړ شو او وظیفه وکړي. بیا مهمه ټکی په دې ده چې دغه جنرالان زاړه شوي دي، په ډېرو جنگونو کې د موږ تجربه پیدا کړل، خو ځینو ته په جرأت هم د لاس ورکړل. دغه اوسني ځوانان چې جنگ اکثر ځوانان کوي، دغه زاړه ځوانان چې دي اکثر پر کنډیشنونو په کوټو کې ناشته خلک خط ته ورتلی هم نشي. نو ښه خبره چې دغه په احتیاطو کې چې څومره جنرالان دي، موټر او ماش لري، باډي ګارډ لري، روغانیت لري، یو طرف ته به د اقتصادي لحاظ هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د لوی مشکل سره مخامخ دي. یو طرف ته به موږ دغه هم یو مشکل نه خلاصېږو چې مصارف دي، بل طرف ته به که چېرته څوک په بسونو باندې فعلاً فعال وي کوي، دغه ځایونه به د نورو سمنصبانو ته خالی شي چې هغوی وکولی شي تستوکي او دغه ځای د جنرالۍ بسونو ته ورسېږي. که حالات په دې رقم وي چې دا اوسه پورې موږ به چې مخ اړو نو عسکر به چېرته نه وي، هغه د مجاهدینو خبره به به ټول د مخکې قومندانان وي. مجاهدینو وخت کې به عسکر ته موږ قومندان ویل کېده، انضباط ته قومندان، خو به قومندان و. اوس به د نه وروسته به دی هر یو ته موږ بیا جنرال صاحب ویو که نه. زما په نظر باندې دغه جنرالۍ خپل حیثیت هم ورځ په ورځ له لاسه ورکوو، ځکه چې جنرالان ډېر شو. نو ښه خبره دا ده چې یو دغه بې ځایه ترفیع باید ورنه کړی شي. زما وختونه هم د یو د افغانستان یو وکیل په صفت دا ده چې دغه ترفیع، تقدیرنامې، په دې کې د لکټ شي دا باید په داسې وخت ورکړل شي چې واقعا دغه د دې ولټه ولري دغه ترپو کې د اختیار وشي تقدیرنامو کې د اختیار وشي او دغه اصلاحات چې اوس روان دي زما په نظر باندې دغه د خاص کر د وزارت دفاع لپاره موږ ته د منلو وخت دی چې وکولی شو دغه جنرالان چې په اختیار کې ناست دي دی په خپل کور کې کښېني او بس ته 15-16 کاله وظیفه اجرا کړل او په خوشحالۍ دې لاړ شي او په دې شرایطو کې چې غلا نه وي نو سړی که د امنیتي ځواکونه په کور کښې او معاش او طاقه میلاوېږي د دې نه بهترین کار چېرته دی خو خپل دې کښې هم یو څه مشکلات شته دی چې دا خلک خفه کېږي په دې تقاوت باندې.
قال صاحب ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو له لنډې خبرتیا وروسته تاسې ته نوبت درکوو او هیله کوو چې په دې باب خپل نظر څرګند کړئ چې د افغانستان حکومت غواړي چې په دفاع وزارت کې او په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راولي او په دې لړ کې یو شمېر جنرالان او جګپوړي افسران تقاعد کړي. ستاسو نظر څه دی؟ هیله ده چې ټلیفون راوکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
هم دراز د سکایپ له طریق له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکی یم لرو نظر صاحب، نو اول به اوریدونکي ته هرکلی ووایو. مهرباني.
بله،
سلامونه
تا
نظر صاحب ته، صالح ورور ته، وردګ ماما ته، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. استاد عارف زاده هم پکې یم.
تشکر.
زما خو یعنې داخله ده او دا نظر مې دی چې اشرف غني صاحب ته داخله کوو چې یعنې دا پخواني چې کوم جنرالان دي دا په یعنې په واسېدو او په زور یعنې هغه جنرالان دي په مرګ کښې خو هغه لري رول لري او برخیاتیا لري چې هوښیار دي پکې یعنې مسلکي یو څوک هم نه کېږي تعلیم دوی خپله دي هغه په هغه کښې د موبایل شمېره والا کس لیکلی شي دي چا نوم لیکلی شي تعلیم نه لري بله نه لري دا نن سبا چې دا جنګونه دي هر سړی ځان ته یعنې من وایي نیمانۍ نه شته. زما د اشرف غني صاحب نه دا هیله ده چې دا ټول لرې کړي او پر ځای یې داسې دا نوي ځوانان راولي ته به ملک ته ګورې چې ملک بیا په کوم خوا ځي چې مسلک باندې پوهوي تعلیم یې کړی لږ څه ورخیاتیا ولري چې هوښیار خلک وي یعنې پخواني جنرالان دې ټول لرې کړي.
ډېره مننه ځاځی صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
السلام علیکم. احمد شاسم از کابل. سلام هم برای انجینر صاحب که اولین بار یا دومین بار است که من تماس قائم کردم. این حکومت وقتی که این متقاعدین ملکی یک و نیم سال است که معاششون داده نمیتونه و فیصدی هایی که از معاش میگردانم ایران به نام عواید خود ضعف میکنه، در حالی که در حکومت های سابق فیصدی های 8% سهمیه تقاعد که از معاش کارمندان وضع میشد به حساب امانت پس انداز ریاست تقاعد ذخیره میشد و دست باز ریاست تقاعد را توضیح میکرد حقوق تقاعد متقاعدینه. اما امروز به نام عواید شامل حساب واردات خود دولت میسازه و تخصیص بودجه نمیته. یک و نیم سال است که معاش متقاعدین مانده یک جنرال را که تقاعد میته اینا معاشات از اینا که جذاب هم است و از کدام بودجه خود داده است؟ من این مورد از اشرف غنی سوال میکنم که حق مردم ها چی ما داده نمیتونیم و تقاعدین هم بیاد به اتصال بسال جهت کده میده باید حق متقاعدی به اینا معاش های خود از یا معاش های بسیار گذار یک رئیس تو لک پای نک افغانی معاش میگیره ولی بر یک متقاعد هفت هزار با در ما تازیه کرده نمیتونم اینا این بوجه را اگر امریکا به تخبول ده غیر از این اینمی مقوق تقاعد مردم بر 10 سال 20 سال میمانه و مردم گدایگر متقاعدین
شکل گدایگر
اختیار کردن.
بله، سلامت و سیده. هم یو جدی موضوع ده، رشتی هم همیشه مش سلامت و سیده همیشه هم ده شکایت او رو چه متقاعدین لری کاش که مدی دفاع وزارت یا واستاز هم در لوده چه دوی تی زواب بیلی وی خو خیر دی ملمنو نظر با پیو غارو خو سیو بلاوردون که مهربانی.
سلام محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، میهمانان شما را در استودیو همکاران شنوندگان عرض سلام تقدیم میکنم. خدمت شما عرض بکنم که در یک کشور در یک جامعه را همی قانون اساسی اقوام و گروه ها را در یک محور جمع میکنه به نام یک ملت شناخته میشن. بنابراین در چون در افغانستان قانون در افغانستان نقض شده و این سلیقه‌ای که کار گرفته میشه از طرف حکومت این چیزا را بر ملت باور دادنی نیست، چون قومی هست، شخصی هست، زبانی هست، سلیقه‌ای هست، به این ارتباط آدم نمیتونه باورمندی را از یک حکومتی که در اینجا قانون کلا نقض شده از بالا تا پایین، اینجا نمیتونه آدم حکم بکنه که کار خوبی شده و یا کار خرابی. برازی که اگر حاکمیت قانون موجود می بود کار بسیار معقولی بود، چرا قانون خودش دو بخش خود داره، مکافات و مجازات داره. هم مجازات مطرح میشه هم مکافات مطرح میشه. در مجازات خونه کسایی که
اختری صاحب ببخشید، تاسی دی قیاس پاساس خبری کوی که معلومات لری تاسی چه آیا دا جنرالان چه تروس پوری تقاوت کری دی، آیا پدی که اغراض شامل و او کنه فکر کوی چه واقعا باید تقاوت شوی وی لکه سنگه چیز مج نور ملمنو ویل په احتیاط که ولو کاریم نکونو دو په نظر بهتره دا و چه تقاوت شوی وی؟
ما نظر گفتیم که خدمت شما آقای شبر عرض کردم که اگر قانونیت حاکم می بود آدم هیچ سوال پیش مطرح نمی شد. حال این سوال ها مطرح هم می شد چون حاکمیت قانون وجود نداره. فکر می کنی سلیقه‌ای هم در این صورت گرفته، شخصی هم صورت گرفته، قومی و زبانی هم در این صورت گرفته و شاید هدایات کشورهای بیرونی هم در این رول داره، چون کشوری هستیم حاکمیت قانون که در یک کشور نبود هر نوع اشتباهات آدم در اونجا می تانه جا بته. به این خاطر من این موضوع را خدمت شما ارائه کردم.
سیده اتما به ملمانه تبصیر او که بلوردون که لرود زن معرفی که
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبون ولید خوشتون خبر کاما
مهربانی کوي.
بالکل جنرالان کولای شي دلته زمونږ په خوست کې الحمدلله دلته چې اوس کوم داوود امین صاحب راغلی دی، خام امنیت یې راوستلی، ښه او نظام یې روان کړی دی. که داسې جنرالان هر جنرال داسې وکړي نو په افغانستان کې امنیت هم راتلی شي، سوله هم راتلی شي، استفادات هم راتلی شي. چې څنګه چې د عوام مخالفت کوي باید چې د دوی د حکومت سره د دولت سره دوی ملګرتیا وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي، نو داسې به انشاءالله تعالی زمونږ په افغانستان کې بچینینګ راشي او ورسره هغه به پیدا شي.
درست، ډېره مننه. بله کوم خاص پوښتنه لري مشخصه؟
بله دا خبره چې مونږ ولستم دا په کار ده چې اوس چې څنګه داسې زمونږ اوس چې وزیر صاحب په جرمني کې ناست دی، بېګا هغې د شهبار رادیو سره د رات سره د شمشاد رادیو سره خبره وکړه، له هغه چې ولستم د مونږ سره داسې غاړه په غاړه ودرېږي، قدم په قدم د زمونږ سره ودرېږي، چې مونږ دغه خپلګري اختیار کړو، یو لوی افغانستان ته، غټ افغانستان ته یو نوم ورکړو، نو باید چې په دغه کې ولسم ورسره داسې د دولت سره مرسته وکړي، ملګرتیا وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان یو اوریدونکی بله مخلو بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه لال محمد رفعت د کونډې خبرې کوم او ستاسو موضوع باندې زه غواړم خپل نظر څرګند کړم د اصلاحاتو په اړه. زما نظر دا دی چې اصلاحات باید رامنځته شي، که هغه په اردو کې وي او که په دفاع وزارت وي او په هر اداره کې، ځکه چې د شعار تجربې زما په نظر چندانې په زړه پورې شعار نشته. دا باید دفن شي، دا باید خاوره ته وسپارل شي او تجربې کار نه لاسته راځي. څوک چې یو ځل دوه ځل د جنګ په ډګر کې لاسته خپله تجربې په لاس دغه کوي، تجربې اخلي او ادارې چې کار وکړي د تجربې لاسته راځي. مګر ما اوس د افغانستان ټول اداره سړی چې لاس وي هغه ورته وایي چې تا د کار تجربې نه لري، بیا تا نشي کولی چې کار وکړي. نو په دې خاطر زه کلکه باورمن یم چې اصلاحات باید رامنځته شي او ځوانان باید ځای پر ځای شي، هغه کسان چې افغانستان باندې مین دي، خپلو خاورو باندې مین دي، نیک احساسات لري، دوی باید
کارت آماده
شه
و چم توشی. بیره منه تشکر. خب جنرال سیب وردک، اگر شما بعضی سوال ها رو یاد داشت کرده بودین خلاصه خلاصه جواب بتین خوش میشیم. سیب آقای وردک،
نظریات همه قابل قدر استن، ما به تحصیب بودیم که هر کس بدون از اینکه معلومات مکفی داشته باشن، سوالات واقفیت کامل داشته باشن، نظریات خود ابراز میکنن. با تاسف براتان بودیم که در این مسیر 40 سال حکومت های مختص به اسلام موجود آمدن، به جز از حلقات خود به کسایی که این وطن دوست دارن، به این وطن صادق هستن، اونها را چانس ندادن که اونها کار کنن. کسایی که در احتیاط بودن، کسایی هستن که اقتداد درست هستن که مردم های بی‌سواد هم درش وجود دارن، همایت کسایی هم درشان وجود دارن که اونها را وابط ندارن، وابسته به کسی نیستن، وکیل ندارن، وزیر ندارن، سفیر کدام سفارت ندارن، کدام قوت ندارن. بیچارا در احتیاط بودن که اگر امیزمی جنرال ها استفاده می شدن، شاید ایالات امروز در افغانستان به 75% در کل افغانستان جنگ وجود نداشتن. بنانی مردم بدون از اینکه از حقایق خبر داشته باشن، درست است که جوان، طبقه جوان قوت قلب کشور هستند و بدون جوان هیچ تحرک هم صورت نمی گیرن. اما تجربه مادر همه چیز هستن، تا تجربه نباشه جوان هیچ چیز را آموخته نمیتانه و او را تایید کرده نمیتانه، به اصطلاح تفکیک کرده نمیتانه. بنان ما بدبختی در اینجا هستن که به مسائل واقف نیستیم، ما از خود چیز میکنیم. درست هستن جنرال ها باید تقاعد کنن، ما اولا سنم خودم به تقاعد برابر هستن، اگر مرا تقاعد هم بدن کدام مشکلی وجود نداره. اما ای که از کسی استفاده نمیکنن و کسایی که در احتیاط هستن، اولا خودم 9 سال هستن که در احتیاط هستم. به خاطر چی؟ به خاطر عشق با وطن بودن که با خارجی برات مشکل داشتم. من 9 سال هستن که در احتیاط هستم. ما هم عربی پنتون خواندیم، هم در خارج تحصیل کردیم، هم به لسانهای خارجی میفهمم و هم در خانه یک منصبدار کلان شدیم، در خانه نظامی تولد شدیم. بنان این مردم کورکورانه فیصله نکنند. ما میگیم که درست هستن که زمینه برای کسایی که در آینده میان مسئولیت میگیرن، باید با مسئولیت با تجربه باشه، تجربه داشته باشه.
دیر منن
اشتباهات سر نتن
جنرال صاحب، دیر منن سالی صاحب. یو اوریدون که شکایت درلود و اوس هم اگه کسان چې متقاعد دی غو ته معاش نه رسی شي او دیږي له معاش نه 0% کمیږي، دی وی چې کدا د متقاعدینو شمیر نورم زیات شي نو د دوی مشکلات به ورسره ډیر شي، یعنی معاش به لا کم ورسی شي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي او د متقاعدینو د دغه ستونزې د حل کولو لپاره د ولسی جرګې غړیو څه کار کړی دی؟ صالح صاحب،
آقای سالی نمیشنوین؟ بله
سالی سپ تلفون کشتا خو نپیشم چه ولی آواز نورزی. نه تلفونشان
بخشم
خیر، دوباره با کوشش رو کن چه بر سر تماسو نیست.
خب وردک سه محترم، ما یکم اکی موضوع رو میخواییم یک ذره تغییر هم بتوم. یک وقت زیادتر صحبت میشد وقتی که روی اردو و یک مسائل صحبت میشد سر یک دکتورین در سر یک سیاست یک کشور در مسائل اردو و دفاعی نا زیاد صحبت میشد و چیزا بخیلم آلا بیخی فراموش ده. در مجموع نظر به شرایط، نظر به شرایط جنگ، نظر به شرایط محیطی، نظر به شرایط بین‌المللی هم یک ریفورم یا اصلاحات هرچی که میگین ضرور است، برای ازی که حال کل وسایل تغییر کرد. چیزایی که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش بود نیست. دوم، ما شما لشکرها را قطار، تانکها را قطار استاد کرده جنگ نمی کنیم. اونجا تروریست دکو هست میای از یک گوشه قطع تفنگ میزنه یا خود انفجار میته. از این خاطر یعنی یک نتیجه خوب باید بوده. مثلا چی میگین وردک صاحب از این نقطه نظر؟
ببینید شما، اگر حرفای جناب رئیس امنیت به یادتان باشن که گفتن که دشمن تکتیک خود تغییر دادن، به مخاطر آمدن در چارای صدارت، به اصطلاح قدر افغانای ما رو به خاک خون کشیدن. چون در راسهای مسئولیت کسانی هستند که اونها تخصص و تجربه ندارن، به می خاطر هستند که نمیتونن که حتی دفع و ترت چون این تکتیک ها را اونها پیش بینی کرده بتانن و پیش خود داشته باشن. بنان یک کشور بلکل، ما نمیگم که ریفرم ضرورت نداره، اصلاحات بنیادی ضرورت داره. اصلا اصلاحات در خود حکومت داری ضرورت داره. زمانی که تشنج در داخل خود حکومت وجود داشته باشه و نتونه تشنج خود حل کرده بتانه، منان او کشور چطور شما از مشکل بیرون کرده خواهد بتانین؟ بلکل ما ایره میگم که ریفرم ضرورت است، اما ریفرم مطابق به اصول چوکات، نه مطابق تمایل شخصی و به اصطلاح سنتی. اگر در این کشور ما بنیادگذاری علمی داشته باشیم و حکومت داری ما را بر اساس بنیاد علمی او را تحت آب گذاری کنیم، هیچ مشکل با وجود نمیه. مثل سیستم ما منظم باشه، سیستم خود به خود همه چیز پیش میبرن. همه در اینجا بدبختان از سیستم درست نیستن و کسایی که در سیستم هم داخل هستن اصلا فکرشان به طرف سیستم نیستن که ما سیستم هم منظم بسازیم. به می خاطر هستن که افغانستان دچار مشکلات هستن و جنگ به عوض ازی که کاهش پیدا کنن با 150,000 عسکر خارجی جنگ رو مهار کرده نتانستن، با تمام پول فرامافری که به افغانستان آمدن اقتصاد خود ساخته نتانستن. بنانی کشور به استراتژی هم به اصطلاح کوتاه مدت هم وسط مدت و هم دراز مدت قوی ضرورت داره که افغانستان از این منجلاب بیرون کشته بتانه. از ریفرم هیچ کس روگردان نیستن، بنان ریفرم باشه که مطابق به اصول باید باشه.
کوروتان جنرال صاحب وردک سالی صاحب خدا دیو که چه وس آواز واوری و تلفن مقطع نوی سالی صاحب آوری آواز
بله
سالی صاحب یو آوریدون که داندشنه در لوده چی اگه پخپلا متقاعد و ویلی چه وای متقاعدینو تا وس هم ماش پورنو رسیشی او کما فیصدی هم ورسخه گرزول کیشی نو دای وای چه که د متقاعدینو شمیر نورم زیاد شی دو دوی مشکلات با نور هم برسره دیر شی. د متقاعدینو همیشه شکایت کرده ده موشه پزلونو شکایتون دی آزادی رادیو ده مختلف خپروانو لاری خپره کریدی دوی اکثرا در دول شکایتون لری تاسی پا ولسی جرگه که دو دوی دی مشکل تا توجه کرده ده ده مشکل ولی شته
او ګوره دې شک نشته چې د افغانستان اوس په دولت کې په هر ساحه کې موږ مشکل لرو. په دغه معاشونو کې تر اوسه پورې فساد ډېر زیات وجود لري چې حتی ډېر جنرال صاحبان تقاوت افسران به چې راتلل تر څو پورې به چې رشوت ورنه کړ هغې ته به خپل هغه تقاوت معاش هم نه میلاوېده. نو یو څه داسې اصلاحات په دغه کې راتللی چې اوس دغه ډېر مشکلات فساد کم شوی دی. کله چې د پیسې دی ته په وخت نه رسېږي تاسې وګورې سږ کال په ټوله بودیجه کې یوه پروژه نوې هم ونیول شوه، ځکه د افغانستان اوسنی نظام د جنګ سره مخامخ دی، ډېر زیات مصرف په جنګ باندې کېږي، هېڅ توانمندي نه لري. دا په دې معنی نه ده چې څوک باید تقاوت ونه شي، نو که تقاوت نه کېږي خو لا د دې نه دوه چنده معاش بودیجې نه هغې ته ورکول کېږي. بله زه د جنرال صاحب وردک خبره زه تاییدوم او هغه په دې معنی چې د جنرال صاحب خبره تاییدوم چې جنرال صاحب خط کې ته اشاره دا وکړه د قانون مطابق، لکه ذاتی افسرانو قانون پاس شوی دی که د قانون مطابق منې دغه کار صورت نیولی وی اعتراضونه به کم وی د خلکو تشویش به نه وی. خو متاسفانه په افغانستان کې قانون موجود وی، د قانون چې په خوښ رانغی یو فرمان صادر کړي یو جنجال او مشکل سره ځان مخامخ کړي که دغه د قانون مطابق دغه تقاوت صورت نیولی وی نو دونه مشکل به نه وی، اعتراضونه به نه وی. هغه د قانون په جوړېدو کې کال مخکې دا قانون پاس شو، په هغې وخت کې که همدا نظام همدا دولت و همدا کابینه وه، د هغې وخت کې دغې ته په قانون کې دغه سن ته دغه کال ته وخت داسې تعین کړی وی چې دی دغه مشکل پرې حلولی شوی او هغه په قانون په چوکات کې راغلی او په هغې نن عمل شوی وی، اعتراضونه به کم وی او تطبیق بیا هم ښه وی. خو بیا هم پار ترتیب افغانستان دی، په هره ساحه کې مشکل لرو، قانون په تطبیق کې مشکل لرو. قانون د چا په ګټه او خو عملي کوي چې د چا په ګټه نه وي، بیا دغسې فرمانونه ورکوي، دغه مشکل شته. خو بیا هم په دې دونه مشکلو سره زما خپل شخصي نظر دا دی چې باید هغه جنرالان چې په احتیاطو کې دي معاشونه اخلي، ښه خبره دا ده چې هغوی ته بسور. او بله مهم ټکی پکې دا ده چې یو سړی جنرال دی خو بس د ډګروالۍ کې کار کوي، دا پخپله د جنرالۍ ته یو سپک نظر دی. زما په نظر باندې کسبی شان ده چې یو جنرال د ډګروالۍ حتی ځینې ځای کې د ډګروالۍ د بس نم په ټیټه بسونو باندې کار کوي د جنرالان، نو دغه پخپله یو مشکل دی. ښه خبره دا ده چې
نو صالح صاحب همدا چې داسې بستونه خالي شي، دا چې ډېر زیات تاسو مخکې اشاره وکړه چې د افغانستان د جنرالانو شمیر د امریکا د اردو تر جنرالانو زیات دی، د ګاونډیانو تر جنرالانو خو دقیقا چې زیات دی، نو په حقیقت کې ارزښت یو څه کم شوی دی د جنرالانو، د جنرالي اصلا د دغو رتبو ارزښت کم شوی دی. که چېرته زیات شمیر تقاعد شي د جنرالانو شمیر یو څه راکم شي او واقعا هغه کسان پاتې شي چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي او کار یې کړی دی، زحمت یې ایستلی دی، هغوی پاتې شي، په دې شکل سره به د جنرال عزت او احترام هم په ځای شي که څنګه؟
بلکل دا خبر خو ما مخکې وکړه، خو دا د جنرال وردګ خبرې وروسته یو علمي وي، نو د دې په خاطر د هغه د خبرو باندې مې یو تبصره وکړه چې د هغه خبرې نتایج وړ دي. خو ما دغه خپلې خبرې مخکې دغه مشکلاتو ته اشاره وکړه. اوس مثلا چې یو جنرال وي او هغه د ډګروال په بس باندې کار کوي، نو ته خپله سوچ وکړه د هغه د جنرالۍ هغه حیثیت هغه بروخ د لاسه ځاړه، یا مطلب دونه جنرالان شي چې بیا ما خو دا مثال هم ورکړه چې هغه د مجاهدینو په شان د هرې سړي ته بیا قمندان و، دلته هم چې اردو ته نهوتو بیا بار ورته جنرال وو. یعنې دغه جنرالۍ رتبې غیر قانوني اکثره ورکول شوي دي. زه به تاسو ته داسې یو مثال درکړم چې موږ سره په یو وکیل دی او په دې وکالت په وخت کې ده د جنرالۍ رتبې واخیستلې که نه. یعنې داسې حالات تېر شوی دی په دې ملک کې، جنګ تېر شوی دی، بیا ډلې ډلبازي تېرې شوې، تنظیم بازي تېرې شوې.
صالح صاحب دا صحیح ده، لیکن دا اوس ووایه چې فعلا په همدغه 134 کسانو کې چې تقاعد شوي دي او ټاکل شوي دي چې د دفاع وزارت 80% جنرالان یا د داخله وزارت 80% جنرالان تقاعد شي، تر اوسه پورې چې کوم کسان تقاعد شوي دي، دا ستاسو په نظر واقعا په دې کې واسطه و یا رشوت و یا بل فساد رول درلود او کنه واقعا دغه کسان تقاعد شوي دي چې باید هم تقاعد شوي وای؟
ګوره، یو خو دغه لیست د جنرالۍ ځکه زموږ رسخت تازه و کنر کې ما دغه لیست مې مکمل نه دی مطالعه کړی چې زه پرې وپېژنم، خو بیا دغه پروسه زما په نظر منې زه تاییدوم. مشکلات به پکې خامخا وي، داسې نه ده چې اوس مشکل به پکې نه وي، مشکل به وي، خو دغه مشکل د دې نه زیات مشکل ساز نه شي کېدای چې یو جنرالان دې وي معاش دې اخلي، موټر دې ولري، روغنیت دې ولري، فاټکار دې ولري او وظیفه دې اجرا نه کړي او معاش دې واخلي. هغه مشکل ډېر زیات دی، نه د دې مشکل نه کته کې یو څه کسان په واسطه منې ښه لایق جنرالان وي او هغه تقاعد شوي، خیر دی، دغه یې دې حوصله وکړي او دی دې قرباني ورکړي. خو سل کسان چې هغه والټیر د جنرالۍ نه لرله او یا جنرالان شوي او یا هغې ته بس نه پیدا کېده په کور کې، دا بهترینه ده زه ګڼم. او غواړم چې دا په یو سلو څو کسانو دغه مسله نه حل کېږي. دا موخو تاسې شروع کړه، د قانون د پاسه کار شروع کړه، قانون ته ونه کتلې. اوس دا موضوع پاکه کې هم د وزارت داخله، وزارت دفاع دي، حتی د امنیتي ملي ټول امنیتي ځواکونه دي په دغه ترتیب باندې پاک کې چې موږ وکولی شو یو جنرال څه دی چې هغه ته تکمیل کړی شو. مثلا یو سړی جنرال دی او پیاده ګرځي، جنرال خو باید موټر ولري، جنرال خو باید باډي ګارډ ولري، جنرال خو باید یو ښه کور ولري. یعنې هغه حیثیت ته جنرالۍ ورځ په ورځ موږ د لاسه ورکوو. هغې وجه دا ده چې
خب آقای صالح اگر
جنرالان جوړ کړو
بله، یک وقت جنرال شدن بسیار زیاد مشکل بود، در کل دنیا جنرال شدن بسیار زیاد مشکل است، حتی به اگر یک جنگ کلان بره و بعد از او یک موافقت شد و باز رتبه میگرفتن که نه جنرال و مثلا مارشال از قبیل مسائل رتبه میدن. مگه مال هر کس او میگه که مثلا در باسکلا مادم یک جای بره، اگر باسکلا آدم بفته در یک جنرال میخوره در سر سرک، از این خاطر بیخی یک اهمیت از این پایین رفته. حالا چطور شوه که می حیثیت اگر حیثیت جنرال ها پایین شوه، حیثیت صاحب منصب پایین شوه، حیثیت اردو هم پایین است. یعنی حیثیت اردو پایین شوه، حیثیت مملکت پایین است. حیثیت مملکت پایین شوه، هیچ گپ تک هیچ کس هم گوش نمیکنه. از او خاطر صاحب وردک صاحب محترم، یک کمه که به تاریخ هم یک نظر بیاندازیم، به نظری که وقتی که در زمانی که در اردو سیاست آمد یا ایدولوژی آمد، اردو افغانستان بیخی گفته توکا کل پیکون شد و بیخی از بین رفت. از این خاطر صاحب ایتنا در یک ساحه نیست، از تاریخ هم باید یک درس بکشیم صاحب. این مسائل ایدولوژی، مسائل قومی و یعنی انارشی ایگه پاره چطور صاحب از بین برده میتونه یک دولت؟ نظر تانه بگیریم آقای وردک؟
در این صورت برادر از بین برده میتونه که اول حکومت باید یک حکومت متحد باشه، یک فکر واحد وجود داشته باشه، مشکل در داخل حکومت وجود نداشته باشه که ما بتانیم که اردوی خدا ملی بسازیم، پلیس هم ملی بسازیم، به اصطلاح دیگر هم ملی بسازیم. شما خودتان ببینید که بیشتر خودتان گفتیم که جنرال شدن کار آسان نبودن. من بچه آقای انوری وقتی که آقای انوری فوت کردن، بچه شان را اصلا همی دکتر سواش رفخانی جنرال ساختن، جنرالی رو برشان دادن، برای یک بچه 23 ساله یا 24 ساله. ببینن رشخن خودشان میزنن سر از این مردم. جنرال شدن اول پدرم بود، 4 ساله در ترکیه رفتن یک بار تحصیل کردن، 4 ساله دیگه تحصیل کردن که ارکان حرب شدن، در دگرمنی ارکان حرب آمدن، بعد از او تقریبا بعد از 8 سال بعد او جنرال شدن. جنرالی کسانی باید باشند که تحصیلات عالی بسیار بزرگ داشته باشند، چرا که جنرال یعنی به معنای عمومی، یعنی کسی که هر کان حرب نباشه، یعنی به تمام مسائل نظامی و پینه برای او جنرال میسازند. شما یک پنچرمه اینه میارین جنرال میسازند، شما یک دیگه کسی میارین جنرال میسازند، حیثیت به این خاطر از بین بردن. حالا یا میگن که از خاطر از خشک تر بیکار هم بسوزن، کسایی که زحمت کشیدن مکتب عربی شوانزای خواندن، عربی پنتون خواندن، 30-35 سال تقریبا 36 سال خدمت کردن.
بله وردک سه محترم، وردک سه محترم، جناب سه محترم، این که پاخو کلش صحیح، اینا بازم در انتقاد چون طرف حکومت هم نیست، از اردوی ملی هم کسی نداریم. سوال یک قسم دیگه که طرح کنیم، به نظر شما یک اردوی بسیار خوب، یک اردوی ملی، یک اردوی مسلکی چه قسم باید باشه؟ سر از یک کمک صحبت بکنیم که اگر دولت مدارا بشنون، نفرا بشنون، سیب چی میگن چطور یک اردوی خوب چی قسم باید باشه؟
اردوی خوب اردو هستن که ما به کس وابسته نماشیم. یکی متخصصین نظامی اردو باید در اردو جاگزین باشن که بتانن مسائل اردو را پیش برده، بتانن به یه وطن صادق باشن، از سیاست دور باشن، از قومیگریت دور باشن، واقعا ملی باشن. و اردو به اصطلاح جلب جذب حسکریش به یک مملکت که فقدان اقتصاد قرار داشته باشه، باید به تمایل یا به اصطلاح سیستم مسئولیتی باشه که 21 ساله شان خودشان به تمایل خود به عشق و علاقه بیان به یه وطن خدمت کنن، اونو رو اردو میگن. اما اردویی که به اصطلاح تقسیم قدرت باشن و مسائل قومی در وجود داشته باشه، سیاسی وجود داشته باشه، متخصصین به ندرت در او دیده میشن و کسی را کسی در میگیرن از رتبه پایین در اظهار وقت کم او را ارتقا میتن به رتبه بالا که تجربه بالکل کافی نداشته باشن و بخشای مسئولیتی اساسی را به دسترشان میتن، از او اردو اردو ساخته نمیشن. بنان اردو بنابر بنیاد اساس نظامی که چیزی که تعریف شدن که اونو بر بنیاد از او ساخته نشن که تعلیمات نامه نظامی خود عسکری او را میگن، اونو را اردو گفته میتونیم، در غیر از او را اردو گفته نمیتونیم.
بله اوس به بیا زل اوریدون کو تنوبت ورکو د تلیفون شمیره به ورته اعلان کو او که نظر لري یا پښتنه لري زموږ له درنو ملمنو شاغل یو سالیو او جنرال سی وردک څخه 0-9-2-3-5-3-5 بل شمیره ده 0-8-2-5-5. البته لاندې خبري وکي چې وخت کم درو، مهرباني
بفرمایید.
السلام علیکم محترم فروان صاحب، تاسو ته نظر صاحب او ملمنو ته درود وکم، سلامونه وایم.
وعلیکم سلامت اوسئ.
اجمل ملاخیل ام د لغمان ته تاسو ته تماسم.
مهرباني کوم ملاخیل صاحب،
د ملمنو څخه مې دایله دا کوم جنرال جګه شوی دغه خبره دا بس یو د سترګو لیدل حال درته وایم. د خپل د واقعیت خبرې د اردو سره شوق لرم او دیو غټ کورنۍ ځخه ما بس ما شو کو افسری پر مې واخلې.
درست
او لاړو دی هغه د پاره د سیلاب کولور دته د امتحان د پاره واقع هم د خلک مې ولیدل چې غټ جنرالان او یو غټ خلک هغه وراغلل بس د امتحان صحنه کې د یو کارونه به کول شاملي او د هغه جنرالون پات شو هغه له مې د خپل سی وی مو واخلې شاندامه.
بله
موږ کوله او بیرته راغلو دا خو ما د سترګو لیدلې حال لیدلې.
درست
او د وردک ته به دوی څخه غواړم چې په دغه باره کې څه وایي.
تشکر
ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بله مخلو ځکه چې وخت نه لرو ډیر، مهرباني صاحب تاسو هم
سلام زه پوت سلام نو تاسو ته تاسو ملمنو ته تخنیکي هم کار ته وړاندې کوم یې زمين ملمن.
مهرباني کوی جی صاحب.
تشکر زمين صاحب. خبر اخو دی اردو په مسله کې د ملمنو نه وکیل صاحب نه دا سوال دی، آیا وکیل صاحب کوم جنرالان چې د حکومت له خوا تعینیږي او د نورو ارګانو دغه د خپل نظامي ارګانو له خوا نه چې دی جنرالي کې بری جنرال تورن جنرال دګر جنرال ته رسیږي، آیا ستاسو د وکیلانو ونډه په دغه کې تر نورو خلکو ډیره نه ده؟ زه خو یې ډیره وینم. دغه ما
صحیح ده، ډیره مننه. اول وکیل صاحب صالح تاسو ځواب ورکړئ، مهرباني. یو اوریدونکی سکایپ لاریم لرو، خیر دوی ته به نوبت ورکړو چې منتظر پاتې دی، مهرباني.
بله
السلام علیکم تاسو ته تاسو ملمنو ته ټولو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
ورسته سلامه ستاسو نن ډیره ښه موضوع جوړه کړې ده. زه خپل د یو لسترګو لیدلی حال چې ما په سوشل میډیا کې کتلی و که نه.
بله
جناب محترم کرزی صاحب زموږ مخکینی صدر هغه په دغه کې و په بوټان اچول سه ولاړو. خو یو د مسجد ملا ورته وایي چې ما ته د دغه دغه راکړه جنرالي رتبه راکړه.
بله
نو په افغانستان کې جنرالي نه د هغه ودونو کارت نه وي. ودونو کارت چې خلک یو بل ته ګفت ورکوي هغه د ودونو کارت جوړو. زه خپله ما خپل تعارف تاسو نه کو افغان. زه محمد برات افغانمل د تخار ولایت خوجابدین ولسوالۍ نه.
ډېره مننه افغانمل صاحب ډېره مننه د دې لپاره چې وخت کم لرو ستاسو پیغام
وایي. یو سیکنډ مال راکړئ. زه یو سیکنډ ګورئ. زه اول خو دې جنرال صاحب ته دا پوښتنه کوم. جنرال صاحب چې ته اوس خپله په دې برنامه کې چې ته میلمه یې کنه ته د خبرو حوصله نه لرې خفه نه شې. ځکه چې مخکې یو خبره تاسو وکړه دا غوسه شو. وزه د تجربې خبره کوم کنه. نو دا سه کم جنرالان مخکې په افغانستان کې پاتې وي د ماشيني جنرالان دا وسه د خدمت
ډیر مننه. ګور ودان
تشکر.
ګور ودان سلامات بخښي. اول صالح صاحب تاسو مهرباني وکي
وګورئ. ته ورو ورو تاسو سلام کوم. د یک شک نشته ده چې وکیلان په دې کې داخل دي چې د جنرالۍ یاد بدر جنرالۍ یاد ټول هغه څه چې د خلکو ولسونو غوښتنه یې او پیشنهادونه راوړي او عارضه راوړي واسطه واسطه بازي پکې وکړي. نو موږ وکیلان ته خپل څه پاتې نه دي. افغانستان خلک د کاریزه ول وزارت ته ویني چې خام در پسې به د دوی ما چې کنځا د پسې کوي وایي چې وکیل څه کوزما عارضه وزارت ته ویني وړه خو مشکل لري. دغه کې شک نشته. ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې حتی زموږ وکیل له پوسټ پولیسو لري چې بهرحال له خو جګړي واسطه تیر کال کې کړ. موږ مشکلات لرو د دغه سي رتبو ورکولو نه بعد دولت ډډه وکړي چې دا نظام واقع نظام شي قانون مطابق باید حرکت وکړي. خو دغه اوسني جنرالان چې څومره ډیر دي زه دا ماته د منلو وړ نه دي. حیثیت یې د جنرالۍ د ډګروالۍ د ټولو سیمنصبانو حیثیت یې راکم کړی په دې دی چې ډېر شي دي. زه به تاسو مثال درکړم که د نجیب وخت خو څوک کوم جنرال صاحبان یا جنرالان وي هغې وخت کې پوسټه به چا ونیول به ته پوسټه به جنرالي ورکوله د ګوروالي به ورکوله کس به هغه به منصب کوو. مجاهدینو وخت کې چې کله راغله هغه هم چې چا تنظیمونه او لږېدل بې سواده خلکو ته جنرالانی ورکړې ډګر جنرالانی ورکړې تر اوسه پورې دغه چوکاټ خالي نه دی. د وکیلانو واسطې هم پکې شته. سل په سله کې زه دغه خبره تاییدوم. خدا به کله پاکېږي. همدغه سری وخت دی چې شروع وکړي هغه جنرالان چې هغې ته بس پیدا کېږي او په وظیفه وي. نو اوسنی نظام خو دونه بې عقله نه دی چې یو سړی بس خالي کوي شړې پرېږدي او جنرال چې کور ته لېږي. نه دا کم چې اضافه دي بس ورته نه رسېږي. دی جنرال بس په ډګروالۍ کې کار کوي. دی جنرال بس په خپل ضابطې کې کار کوي. د جنرالۍ هغه امتیازات چې څنګه د جنرال سره لازم دي هغه ورته دولت نه شي ورکولی. نو دې ختره خبره دا ده چې دغه محض چې اخلي دغه په تقاوت کې واخلي او په خپل کور کې کښېني او پرېږدي چې واقعا د افغانستان په یو داسې مسیر لاړ شي چې موږ وکولی شو اخره کې واقعا یو اردو ولرو. که چېرته د طالبانو وخت ته وګورې طالبانو سړي به مونځ زده نه خو موږ به هغې ته ملا صاحب ویله ځکه او بیا د مجاهدینو وخت به هم ته قمندان صاحب ویله. اوسني حالات کې ورته جنرال صاحب ویو پرېږدي د جنرالان خپلې چوکات ته را شي. حیثیت د جنرالۍ په دې کو او که چېرته حالات په دې سم روان وي چې وکیلان هم ځي پیشنهادونه وړي او هغه رتبه ولاخلي او یا د جمهور خپله لګي په دې کې یو وجه.
ډېره مننه صالح صاحب.
زما په نظر باندې حیثیت د اردو به ورځ په ورځ خرابېږي. د لاسې بور کو بیا به څوک په اعتماد نه یار سړي ته به خلک جنرال وایي عسکر او جنرال به پکې بیا فرق نه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب. بردا که ستاسو نوبت دی مهرباني وخت کم لرو تاسو هم لنډې خبرې
جنبندي هم کنین.
زه فقط یو څو کلمې خبره درته کوم چې که چیرې قانون یکسان تطبیق شي په اصطلاح عمومي تطبیق شي هیڅ کوم مشکل نشته. هم که چیرې بیا هم په دې کې چې هغه څوک وابسته وي چې حتی دوه اتیا کلن پنځه اتیا کلن وي هغه په ادارو کې اخته وي او کار کوي چې د دوی بلېګوی هغه وي هغه بیا انصاف نه دی. د تجربې د منځه وړل دي. بله د ځوان ته زه ورته وایم چې دا ماشیني او اکادمیک د منصبدار توپیر نه شي کولی چې اکادمیک منصبدار څه ته وایي ماشیني څه ته وایي. او دا وایي چې جنرال وردک په غوسه دی. نه حقیقت
وایي خیر هغه مسله بېله ده. لیکن دغه یو مسله ته صالح صاحب هم اشاره وکړه دا چې د جنرالی چې دا نه صرف وس د سی خراب شوې ده بلکې د آئندې مسار له کورتا وروسته دا خراب شوې ده چې یو پوسټه به
ما اول کته دا وویل چې
نو ځکه تاسو هغه څوک چې تجربه کار بولی هغه هم ډیر تجربه کار شاید نیوي پیغو هم شک دی ځکه چې وګورم په دې شکل سره جنرالی تر لاسه کړی ده
داس چند دلګه چې ترڅو موږ په عمومي شکل باندې د تهداب نه تصفیه گذاری جوړنه کوو اول خپل تهداب علمی جوړنه کوو بالکل حکومتداری علمی جوړنه کوو ملحد بخش موږ نشي جوړولی او نه په غیر کې اصلاحات راوړلی شو که چیرې تهداب گذاری یا سیستم د علمي په شکل باندې کوي هغه په خپله فلتر جوړېږي
نو کېدی شي موږ د دې لپاره دا خبرې کوم چې د دفاع وزارت استازی نه لرو کېدی شي همدغه کسان چې تقاعد استول کیږي تقاعد کیږي دغه د تعداد به جوړولو لپاره د اصلاحاتو لپاره یو ګام وي
زه فکر نه کوم تر کوم ځایه پورې چې زما معلومات درمه امریکې پیسې بندې کړي دي دغه څوک چې په احتیاطو کې دي هغه ته پیسې نه ورکوي بودیجه دوی نه لري نو په دې اساس باندې دغه څوک چې په احتیاطو کې دی هغه کوي هماغه کسان چې 15 اویا کلن 2 اویا کلن 8 شپېته کلن 15 شپېته کلن دي په کارو کې دي او د دوی بلیګوی دي هغه زه فکر نه کوم چې تقاوت وکړي
ډېره زیاته مننه کور ودان جنرال زلمی وردک د پوځي چارو کارپوه او دغه راست د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړی شاغله سالم محمد صالح چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره اوسئ په بل موضوع بحث لرو هیله ده چې د فیسبوک لاري هم خپل پیغامونه